او د نور خلګم کار کیږي سپینځري خلک یو ورځ کلینیک ته وپیدا یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستده پکې
په دې سیمو کې د شدینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د ښځو لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ سي ترڅو دوی د ناروغۍ پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسی ولري. او دلنبی چې د دغه ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي:
په ګرم وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سې مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یې، نو چارج باید موږ ته ښه ښه ځګیانه جوړ سي، ښایسته ځګیانه جوړ سي چې زموږ دغه مریضان ټوله دلته بس علاج یې وسي. یو ډاکټر دې ستا قربانه کسم په ګرم دغه کې یو ډاکټر لرو، اخوا ته لوړ شه ولیکوټ کې خو ګرسره کې ستا لانه موږ دلته یو دانه لرو هغه بس ګایې ګای نه چا جل مریض ستا قربانه کسم دغه خو کار خلاصې ځکه موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه ګای نه وخت دغه مشته راسي د سترس لپ ته غل نه راځي غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګو راسي.
شاولی کوټ ولسوالی چې د کندهار ښار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښته شاولی کوټ ویشل سوې ده چې اوسېدونکي یې له بېلابېلې ستونزو سره مخ دي. خو د روغتیایي مرکزونو کمښت یې یوه اساسي ستونزه ده چې د ځایي اوسېدونکو په وینا د روغتیایي مرکزونو جوړول او د ښځینه ډاکټرانو ګمارل د دوی د روغتیایي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ادارې مسؤلین د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نه سول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. 2024 میلادي کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په نږدې یوه لسیزه کې تر ټولو ډیر خونړی کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي دي چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 9 تنه پوځي او ملکي پاکستانیان وژل شوي دي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز ویلي 2023 میلادي کال کې ټول ټال 1520 امنیتي ځواکونه او 409 اتیا ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرکز د 2023 کال پر راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او ځینو لویدیځو او ځایي رسنیو اخیستي ویلي چې 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچه په پاکستان کې وړم کال ته پکتو 40% زیاته وه. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 444 ښودل شوی دی. د راپور نه مخې د همدې بریدونو له کبله 2023 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی و. په اسلام آباد کې میشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات یې له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوځ په اسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وژل نه تاییدوي، خو ویاندې جنرال احمد شریف تیره اونۍ وویل چې 2023 کال کې د دوی 303 سرتیري وژل شوي دي. شریف هغه مهال زیاته کړې وه چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 6000 عملیات کړي چې تراس کې د هغه پټکو 925 سخدریزي وژل شوي دي. پاکستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو دغه راپور داسې مهال خپور شوی چې همدا پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیوران کرښې ته نږدې یو پولیس او یو ملکي کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پړه پر تحریک طالبان پاکستان یا TTP ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري، هغه ادعا چې د افغانستان د طالبانو حکومت یې په کلکه ردوي. تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکي کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د TTP پټنځایونه وو. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سه شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا له برید وروسته ډیورنډ کرښې ته نږدې ګڼ شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي، او د ورځپاڼې په لیکنه د دوړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخ جګړې احتمال شته. ورځپاڼې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي، دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترڅ کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوو هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمېر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لروبر کې د موسیقي د حالې ځلې د سخت درزه د وجې ډېرې کمې شوې دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
دبان یخ سوز لګیږي په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ دبان دی ګورم وریز ده او په کې کوم ډېر خولې را ماتې دي.
له یو کلتور سره مو هم آشنا کوو. ژمی کې خلک په کندهار کې د فالودی د خوړو دود لري.
د کورو سره رواني د واده سره وو چې یو پیراز واده کې فالودا خو زراعتم پر ځای شخان وو.
دوازره پنځه ویشتم میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه دغه پیل شوی شمه. د کال په پیل کې هیلي وي چې د کتابونو بازارونه به ښه سي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلي ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او د هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی که یې استوي ډېر ګرانه تمامېږي. له کابل پېښور او کوټې ته، له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې ترڅنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړې شي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره یې سروکار دی او د کتاب له صنعت سره یې سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېز نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د ځینو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېز لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یو توپیر چې د کاغذ له چاپه نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډېر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موږ د قتلونو قضیې حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې سږ کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د یوې ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کره کتونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې ترڅنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کریستن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شزی. کریستن هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوی د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد ته ستنی شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړی خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربي او عاطفي روابط لوستونکي ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټ رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزې څېړنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28 غونډه جوړه شوې وه چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې وه او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خلک هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یوه وسیله په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستل دي. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي ترڅو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړي نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سوري غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجي ډېر کمی شوې دي خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکړي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخله د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پر اطلونکو کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې لري چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي ردوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هیواد وتلو تاړ شوي. دغه هنرمندان چې ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي، په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړې. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مني کې د یو کال په ترڅ کې خپله یوه لویه لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې له منځه وړې دي. بل لور ته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړخه بختور وو چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بله مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت یې له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای ل موسیقی پرت ژوند ل نظم تشته. ژوند یو تیروتنه ده او یو ستړیا ده. البرت اینشتین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به می شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقي سره او په موسیقي کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هیواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د خوربت او بیکاری پلومو کې گیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی پورا پور کې.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي یو ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشی بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشی په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشحالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړی شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او ورسره ما غوښتل چې زه د دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کړم، د شعر په ژبه ناخوالي راوخم، ولس ته وړاندې کړم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډېر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار و روزګار نشته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکېچن دي.
بل را سرا وداستم هم بیا بستا سکلی تدرزم یارا ستاد دیدن دیر ارمانرم یارا بیا بستا سکلی تدرزم یارا.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلېږي. معلومېږي ټولو تر سړی کوردار دی، خپل پر زړه دي لاس کښېږدي. که څوک بېکاره سي، خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولی شي چې په ادارات کې کار وکړي.
دی خوتا که زما روی زما ژوند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی چی در ترازی شن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی. ورگل مینا وش کلاي اس کا شملا د پښتن خوای د ګولو هر څه تر دې شو تر غربنده د سولي کورسي زماګرام هلمنده د سولي کورسي چې در تراسه شن خالي بیا لسیا بنده د سولي کورسي زماګرام هلمنده د سولي کورسي زماګرام هلمنده د سولي کورسي رسولی کورسی زماگران هلمند رسولی کورسی خدای دې پتن کزما روح یې زما ژوند رسولی کورسی زماگران هلمند رسولی کورسی زماگران هلمند رسولی کورسی
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د هغه لاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډېر مشهوره سو. یو سندره هم ډېره مشهوره وه چې د سولي کورسي وګرانه هلمند د سولي کورسي. اوس دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریت یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلي دي ګیله کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاکه سره هم شباب یو بېچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د کتابچی په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر ومان نیازی نظم لرو.
دغه خبره د کغلب دستانو په دې ګناه ولې څوک نه خوږیږي؟ دغه څراغ ولې بلیږي دلته په دې رڼا ولې څوک نه خوږیږي؟ د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي، لکه په ظلم د چا پټې سترګې، لکه له درده چې څوک آ واخلي. د دې جنون سترګې سکروټو غوندې، د دې سارا نبز به ودروي. دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي، دغه جنډه به هوا ودروي. زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې. دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې. د دې څپې مستي د آس غوندې ده، پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ. ستا د وزرونو د خوشبو په څېر دي غېږه هوا، تر چا چاپېره شي لږ. د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکاری وهي، له تخیله پکې لار ورکه ده، له تخیله پکې لار ورکه ده. جلوې په هره جلوه لارې وهي، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د پایزیبونو په شرنګي مینې. د دې ښایست نبز دې سا واخلي، سترګې دې شوخی باد اخیست مرغۍ، لکه په شولو کې پناه واخلي.
له ښاغلي نیازي مننه چې دا نسمې په ازادي راډیو مجله پروګرام په خپل شاخ ولوراوه. له شعره به کیسې ته مخه کړو. د تورې جامې په نوم د فیصل ځلان لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
د کال لومړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریز ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي. د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو. دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و. ما د خپل جمپر کشه کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایست. دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې پاکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر چکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو، دې ویل چې د کار په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ و. زما په لاس کې کامرا وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و. د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده، ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ورخراب کړی و. دې دا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. خبرې خلاصې کړې، بیرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیست، دې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو. لاندې یوه چپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړو نیولي نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل، تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس ښار بل ډول دی، له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. په بخاری کې اور مړ شوی دی. زه هوا غس ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیک په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شایي سوړ ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګې شي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو څخه خلک د فالوده خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک په هوسانه ډول په شوق خوري. حاجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي فیرات واده کې فالوده خورو. شر کاله مخکې لازراتم په ځای شاه خان کو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې لا دا قانون څه سره کمزوري شو. په انقلاب کې په دا د خچان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دکانونه سته. محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیسي د کندهار د شهیدانو چوک ته چیرمه په هرات بازار کې د فالودی دکان لري، وایي فالودا د شیدو، پیرونیو، میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالوده هنو دا ستوریج مثال شیجه بانج کاری شیجه چی جوش سنیه بیا اوریجی ورا چو کمی اوریجی شب شکی خورین سنیه نا شب خیه سنیه انو بیا لج دبریر رنگ ورکو انو آبا چی مورکی انو بیا چه شیره ورا چو شیره چورا چو چه جوش ورکو انو بیا بیرت مجموع تا بسیار چو انو آقای کارش اخلاس بیا انو لانی شربت چورو صبر اورا چپل جته صبر مثال صبر جته را چته شربت تورا چو انا هغه چم دغه کله بیا نو بیا میرواری به جلا جوړي.
د کندهار شهر وسیدونکو فالوده د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکو خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایزه د فچوین نه ملولې چې می ساده خبره یو شی به لابو دي شفن کې د نای سره چړی جوړه ورولې بار فالودام ورولې یا شریخ ورولې یا فالودا ورولې ان دې نو منو شان دي شفن کې دغه د نای دوه معمول دي نه د زم د خانه کې ورولې ام جوړه یو او دې ودرې او ام فالودا یا شریخ.
فالوده د کندهار د خوږو خوندونو، دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل. Thank you.
نجلی سپینې سپوږمۍ ته نن ولاړه ده سپینې دې بدن ته سپین بلوړې سپین غاړه ده سپینې دې نجلی سپینې سپوږمۍ ته نن ولاړه ده سپینې دې بدن ته سپین بلوړې سپین غاړه ده
جڑ پڑنا ٹوٹا پلا کی